په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه 19 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسدو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې نن د تیر کال د 8 اگست ترهګری پیښې خلاف ته عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمال صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسان یې وجلي طالبانو او له داعش سره بیعت کوونکي کماندان یو ځای کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي وروسته یې ویلي چې د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمن سخته بے اعتمادی پیدا شوی ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې نن د ګلپورس د تیر کال د 8 اگست ترهګرې پیښې خلاف د عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي نن او سبا به د صوبې په ټولو عدالتونو کې بایکاټ وي. تیر کال په 8 اگست په وکیلانو په یو ترهګره حمله کې ګڼ وکیلان وژل شوي وو او یو شمېر ژوبل وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشروي د ډینګي تبې مخنیوي لپاره د پیښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا اوو ضلعو کې د پوهاوي مهم پیل کړی دی. ډاکټر شبینا رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیرو څو ورځو کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. هغه زیاتوي
اس پورے 138 کیسز ایڈمیٹڈ دی دینا 65 کسان ڈسچارج شو 71 دے وقت کی ایڈمیٹڈ دی.
په پیښور کې د ډینګي وایرس د متاثرو کسانو کورنۍ ویلي دي باید د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د ډینګي طبي ناروغانو ته په روغتونونو کې بیا لواډونه ورکړل شي. افغان چارواکي وایي په شمال صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسان یې وجلي طالبانو او له داعش سره بیعت کوونکي کماندان یو ځای کړی دي. د سیاد ولسوال شریف امینیار پرون ویلي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوه ورځو سختو نښتو وروستو د اګست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو وروستو تر 50 پورې کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي زیات کړه چې په وژل شو کې 13 تنه د افغان پولیسو او د حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو غړي دي. شریف امینیار وایي چې دا د طالبانو او داعش ډلې ګډه کاروایی وه. د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني بیا ویلي چې لږ تر لږه 25 عام وګړي لا درک هم دي. د افغان ولسمشر دفتر لخوا پرون ناوخته په جاري شوې خبر پاڼه کې د سیاد ولسوالۍ د بریدونو غندنه شوې ده او ویلي چې په دې پیښه کې د ماشومانو ښځو او عامو وګړو وژنه د بشري حقوقو سرغړونه او یو جنگي جرم دی. بلخوا طالبانو رسنیو ته په لیګلی یو پیغام کې ویلي چې دوی دغلته ملکی وګړي نه دی وجلي. افغان چارواکو د کابل په هغه سیمه کې امنیت لا نور زیات کړی چې پکې سفارتخانه او حکومتي دفترونه دي. افغان چارواکو دا ګام په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د هغو بریدونو یوې لړۍ وروسته پورته کړي چې پکې په سلګونه کسان وژل شول. د کابل پولیسو مشر سالم احساس پر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د کابل ښار د مرکز لپاره په نوي امنیتي پلان کې ډیپلوماټیکي سیمه د دوی په لومړیتوبونو کې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر ټولو زیات ګواښونه په دې سیمه کې دی او باید دغلته ښه امنیتي تدابیر ونیول شي. افغان چارواکي دا هم وایي د کابل لپاره په نوي امنیتي پلان کې ډیپلوماټیکي سیمې ته په تلونکو دوه سلوېختو لارو سناس ویشت مستقله امنیتي پوستې جوړول شامل دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې د بریدونو په نتیجه کې 209 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ایلس ویلز وایي د افغانستان په اړه به د امریکا نوي ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا پرون په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي او مرکزی ایشیا د چارو سرپرست ایلس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت، د سولې په عمل او نورو موضوعاتو هم بحث کړي. دغه سي د ولسمشر دفتر لخوا پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر او ایلس ویلز د سیمې او افغانستان په امنیت، افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ هم خبرې کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ویلي چې د ماسکو لخوا د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته بې اعتمادي پیدا شوې ده. ریکس ټیلرسن دا خبرې نن د فلپاین په ښار منیلا کې د آسیان غونډې په څنډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه هغه له سرګی لاروف سره د ملاقات په وخت په دې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې مداخلت یو سنجیده پیښه ده. نوموړي سرګی لاروف ته دا خبرداری هم ورکړ چې امریکایي حکومت د کرملین لخوا د امریکا سفارتي کارکونکو د شمیر کمولو فیصلې ته د ځواب ویلو هم فیصله کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هغه خبری راپور رد کړی چې پکې ویل شوی مایک پینس د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پینس په هغه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د نیویارک ټایمز دغه راپور بدنامه کوونکی او توهین آمیز دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاوې غلط دي. دا خبرونه او اوس هم د موسم حال او د کرنسی بای د رابیا اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.83 روپۍ او په 1.01 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 55 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 10، بنو کې هم 8 او 25 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری د بلوچستان صوبې وکیلانو د دوی پر ملګرو د تیر کال د 8 اگست د ځانمرګي برید پر ضد چې شاوخوا او یا کسان پکې وژل شوي ول، نن څخه د عدالتونو درې ورځنی بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان او هند د سیمې د امنیت ښه کولو په موخه د پاکستان هڅو او وړاندیزونو ته مثبت ځواب وایي. د چارو شنونکي وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید ځمکني حقایق درک کړي او د مشکلاتو حل کولو لپاره رښتینی همکاري وکړي.
رښتینی طریقہ باندې به دا خبره حل کیږي چې دوی دا خبره ومني چې دواړو طرف ته مسله شته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمې د خلکو استاد وایي د 13 جون میاشتې پر 23مه په پاړچنار کې د اف سی ځواک سرتیرو لخوا پر ولسي خلکو د ډزو پیښې پلټنې زرد چې بشپړ شي.
سویلین د هغه شهیدی په پاره شهادت لپاره تقریبا 2 کسانو کمپلیټ شوی دی، 2 پاتې دي.
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې تر هغه پر ضد د پاکستان د کامی ادارې د مشر خبري اوري چې وایي دوی هڅه کوي پر ټولنیز میډیا د سختري ډلو د فعالیت او نفوذ مخه ونیسي.
چې کمزي کې به زب استعمالي کې دی او غلط کار د پاره هم خلکو ته ښکار کوي چې خلکو سوچ لمو شکست په سوچ باندې ور.
مشالونه 19 پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په غوښتنه نن د کوټه په شمول د صوبې په یو شمېر برخو کې وکیلانو او عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی دا کار بندیز هم په کوټه کې د تیر کال پر 8 اگست پر وکیلانو د شوي ځانمرګي برید پر خلاف کړی چې پکې د شپږ 500 وکیلانو د دوو خبریالانو په شمول او یو څخه زیات کسان وژل شوي ول. پر دې موضوع زمونږ خبریال ایوب ترین راته دا معلومات راکړي دي.
دا بایکاٹ تیر کال دا 8 اگست چکم پا کوٹ کی جان مرگی برید سو پا سیول اسپتال کی پاگه کی دا شپوش پینزوس خزیات و وکیلان یا کانون پوهان دا غر دول دو خبریالان پا گردون دا وی او سخ زیاد کسان و جلسوی و نو سبا دا غر پیش چی دی یو کال پرکیجی او نن سبا بل سبا دری ورځ چې دی د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پر غوښتنه باندې د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې چې کوم د وکیلانو لخوا د عدالتو بایکاټ دی او نن هم په بلوچستان های کورټ کې او په ډیسټریکټ کورټ کې او دغه ډول په ضلع کچهري کې وکیلان چې دی هغه د قاضیانو په مخ نه دی وړاندې شوي یا پیش شوي. البته چې کوم سائلین دي یا د چا چې کیسونه لګېدلي دي هغه نن هم راغلي وو کچهري ته او عدالت ته. خو وکیلان دا وایي چې د 8 اگست په پیش کې چې کوم وزر شوي وکیلان دي د هغو د کورنۍ سره حکومت چې کومې ژمنې کړې وې هغه په پوره ډول ترسره شوي نه دي. په هغه کې دوی دا وایي چې حکومت دا ویلي وو چې کوم کسان وژل شوي دي د هغه د کورنۍ وغړو ته به حکومت روزګار ورکوي. دغه ډول په دغه پیش کې چې کوم د سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي وو زیاتره وکیلانو د هغو علاج هم په سمه توګه نه دی شوی او دغه ډول ځینې نورې غوښتنې دي. حکومتي چارواکي دوی وایي چې دوی پر دې باندې کار شروع کړی دي او د دوی چې لویې غوښتنې وې چې مالی معاوضه یې هغه ورکړې ده او ځینې نور دا شیان چې حکومت ترسره کړي. بل پلو ته به سبا په کوټه کې یو کنونشن کیږي په دې اړه او په دې کې به د ټول هیواد وکیلان قانون پوهان راځي او دا هم امکان دی چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس هغه د سیمینار یا کنونشن ته وینا وکړي.
لکوټه د مشال لړیو خبریال ایوب ترین وو چې دغلته په بلوچستان صوبه کې چې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی د تیر کال د ځان د 8 اگست د ځانمرګي برید پر ضد. پر دغه موضوع موږ ته معلومات راکول.
د مشال لړیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی حکومت له افغانستان او هند سره اړیکې خکول غواړي خو په خبره چې دا کار د دریو وړو هیوادونو لخوا مثبتو ګامونو ته اړتیا لري. نوموړي پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې خبریالانو ته وویل د امن لپاره د پاکستان هڅې وړاندیزونه باید د هغه هیواد کمزوري ونه ګڼل شي او دا چې دوی د خپلو جغرافیایي حدونو یا خپل ځمکني تمامیت د حفاظت کولو پورا استعداد لري. اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې خارجه وزیر خواجه محمد آصف وویل چې افغانستان او هند د تورونو لګولو په ځای د پاکستان د امن لپاره پورته کړی شوی ګامونو ملګرتیا وکړي چې په سیمه کې امن راشي. د نوموړي وینا وه چې هند په لاین اف کنټرول د ډزبندۍ معاهدې خلاف ورزي په کولو سره سره په ډیورنډ کرخه هم حالات خرابولو کوشش کوي او مقصد یې پاکستان په معاشي او سیاسي توګه غیر مستحکم کول دي. د ذکر دا چې افغانستان او هند څو وارې پاکستان د وسلوالو په ملاتړ کولو تورن کړي خو پاکستان بیا دغه تورونه وار په وار رد کړي دي. د خارجه وزیر وینا وا چې د پاکستان د امن لپاره کوششونه او تجهیزونه د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي ځکه چې پاکستان خپل د جغرافیایي حدونو دفاع کولو اهلیت لري. مشال ریډیو چکلا د خبريال او افغان چارو نظر لرونکو رحیم الله یوسفزی په وړاندې د پښتنه کې خدای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاو تریخواله صرف د بیانونو لوجه کمې دي شي کنا څه عملی ګامونه ورله هم پورته کول پکار دي. نو نو موړې وایي
جوړو کې خو څنګه خبر اشته پاکستان خبره چې واره دی وی چې
پاکستان چکم دخمنان دی آغیت افغانستان کے دوزار نهم نفس پناہ ورکلی شوی دا افغانستان خودی دی مدی نداوی چی دا آغی کم وصلوال مخالفین دی آغیو چی دا پاکستان کے موجود دی اپنی سر امرستی کئی ندوالا فریق تورون لگی دی با اخلاص سراو رشتنی طریقہ مان لے با دا خبر حل کی گی چی دی دا خبر اومنی چی دوارو طرف تا مسلشتے
دا ذکر دا چی خواجہ محمد آصف دا تیری جمعی پورز دا ملک نوی خارجہ وزیر وٹاکلے شو نموڑے لدے اڑان دے دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پا کابینہ کے دا دفاع وزیر وو احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د کورم په پړچنار کې د تیر جون میاشتې د درويشتمې نیټې د ځانمرګي برید پر ضد پر احتجاج کوونکو د ملیشا ځواک ساتیرو په ډزو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي ول. حکومت د ځایي خلکو په غوښتنه دغې پیښې څېړنې پیل کړې دي. په کامي سملا کې د کورمې د خلکو استاذې ساجد حسین توري هیله ښودلې چې د دغو څېړنو پایلې به په نږدې راتلونکي کې په ډاګه کړل شي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
ساجد حسین توری وای د پیښې تحقیق لپاره د پنځو گواهانو ضرورت دی چې پکې له دریو کسانو بیانونه اخیستل شوي دي او باقي نور به ډېر زیات د څېړنې ټیم ته ور مخامخ کړی شي.
کومې دی خپل کوم پروسیجر دی د ایس سی ولا هغه باندې دی لګیا دي او مین چې کوم دی هغه دی موږ هغه خلک پرایویټ کوم خلک دی سویلین چې د هغوی شهیدي په پاره شهادت شهادت لپاره تقریبا درو کسانو کمپلیټ شوی دی دوه پاتې دي.
د کامی سیملی غړی زیاتوي چې د دغې پیښې په تړاو څلور هغه سرتیري په کوارډر ګارډ یعنی پوځي زندان کې اچول شوی دی کمو چې نیخ په نیغه پر خلکو ډزې کړې وې. د کور مې په پاړه چینار کې د جون پر 28 منټه په پله پسې 214 په پیښه کې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته و. وروسته پر مظاهره کوونکو د ملشي سرتیرو په ډزو کې سرکاري ریکارډ تر مخه درې کسان مړه او 44 نور ژوبل شوي ول. له دغو پېښو وروسته ځایي اوسیدونکو د حکومت په ضد د احتجاج لړۍ پیل کړې وه او په سیمه کې تر اتو ورځو پورې ټول کاروبار مارکیټونه تعلیمي ادارې او دفترونه بند ول. د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ورتګ او ځایي مشرانو تا د ډزو پلاټانې او نورو ستونزو د هواري باور ورکول وروسته د پاړچنار اوسیدونکو احتجاج بیا ختم کړو. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د نیشن ورځپاڼې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښه اوسیدونکي افراسیاب خټک یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان مرکزي حکومت د فاټا اصلاحاتو په معامله کې جدي نه دی او پر دغه موضوع یې قبایلي خلکو ته وخت په وخت دوکه ورکړې ده. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان واکدارانو یو وار بیا د قبایلي سیمو څخه د پاسه 15 میلیونه ولس سره دوکه وکړه. خو د لیکوال په خبره دا ډومبه ځل نه دی بلکې دغه دوکې په تیرو اویاو کالو کې په بیا بیا شوې دي. لیکنه کې راغلي چې موجوده حکومت یو وار بیا ناکامه شوی چې د قبایلي ولس سره د ژمنې باوجود یې هغوی د اصلاحاتو له مخه د برتانوي راج د عملي شوي قانون نه آزاد نه کړل. خو دې ځل به د دې په اړه ځکه ډېر شدید رد عمل رامخته کیږي چونکې د قبایلي ولس سره د شوي ژمنې نوعیت د پخوا په پرتله مختلف و. لیکوال زیاتوي چې دا لړۍ د 2013 کال دسمبر په 24 هغه مهال پیل شوه چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس حکومت ټولګوندیزه سیاسي غونډه راوبلله او په هغه غونډه کې د شلو نقاطو ترڅنګ دا یوه نقطه هم وه چې قبایلي سیمې به د اصلاحاتو له لارې د پاکستان د آئین او قانون عملداری کې راولي. خود لیکوال په خبره د نېشنل اکشن پلان د نورو شلو نقاطو ترڅنګ حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ژمنه هم پوره نکړه. د لیکوال په خبره د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي سستۍ له وجې د فاټا ځینی پارلماني غړو په قامي سملا کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د ضم کولو بل وړاندې کړو چې له وجې په حکومت فشار راغلو او بیا هغوی د اصلاحاتو لپاره د اعلی کچې یوه اصلاحاتي کمیټه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړه کړه. هغې کمیټه وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل خو بیا بغیر د سم معقولې وجې حکومت په پارلمان خپل وړاندې کړی بل واپس واخیستو. افراسیاب خټک زیاتوی چې د فاټا اصلاحاتو قانوني بل نه یوازې د دې لوجه ډیر مهم دی چې د قبایلی ولست د بنیادی انساني حقوقو ضمانت ورکوي، بلکې د ترهګرۍ د خاتمه په لړ کې هم ډیر اهمیت لري. او هغه ځکه کله چې د سیمې ولست واکمن شي، نو بیا به قبایلی سیمې د کورنو سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو د مرکز جوړېدو نه د ولست په طاقت خوندي شي. لیکوال لیکي چې کله حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو قانوني بل واپس واغستو، نو یو معنی خیزه او خفیه خاموشي اختیار کړی وه. خو بیا موږ ډیر په حیران کن انداز وکتل چې د پاکستان پوځ ښکاره بیان ورکړو چې د پوځ اداره د قبایلی اصلاحاتو پلوي ده، خو د سفران پخوانی وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس ویلی وو چې پوس که څه هم د قبایلی سیمو د پاکستان په آئینی چوکاټ کې د راوستو په حق کې دی، خو په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا سره د انضمام په حق کې نه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مومند جنسای په ډن سیمه کې د غره لړبرو د پاوډرو جوړولو څلور ته کارخانه شتون لري چې ورڅخه 25 د بجلی نشتوالي او حکومتي ټکسونو له وجې بند پرتی دي. دغه کارخانو مالکان وایي کاروبارونه یې زخته زیات خراب شوي دي. د بجلی محکمې یو ابډا چارواکي بیا وایي پیښور ورته بجلی کمه ورکول کیږي، ځکه نو دوی نشي کولای کارخانو ته پورا بجلی ورکړي. شانواز ترکزه حال راکوي.
پاوډر سیما محمد کې د قانونا پاوډر جوړولو څلور اتیا کارخانه دي چې پکې 15 کارخانه د بجلی د نشوالي او د حکومتي ټکسونو لوجي باندې دي. دغه کارخانه داران وای چې هغه د میاشتې تر 25000 روپو پورې د بجلی بلونه ورکوي، تر 30000 پورې حکومتي ټکسونه ورکوي، تر 50000 روپو پورې د مزدورانو معاشونه ورکوي، خو بیا هم د هغوی میاشتنۍ ګټه تر 15000 روپو پورې پاتې کیږي. یو مزدور د بجلی د کموخت په اړه وای:
زما اجازه جی، ولا بجلی خو ډیر مشکلات جوړ کړی یا زمون مزدور ہے خراب کڑ ڈیرا نیم پنی میں بس فرق زر 1200 روپے گٹو
او چ بجلی نہیں نو بیا
مشینی بس بیا 500 روپے دیاڑی را گئی.
شاکر الله پخپل هم کارخانه دار دی وای چې هغه پخپل ټوله ورس کانی ماتوي، بیا کون نو می ماشين تا چوي او زیاتوي چې ټول کارخانه داران پخپل کارخانو کې د مزدورانو ترڅ کارونه هم کوي.
دې کارخانه باندې موږ ته 25 لک روپۍ لګو کنه، ولکه دوه دوه یا درې درې مرګري شوی تقریبا د 15000 روپو پورې مدن د موږ لره کوي چې باران مارانم نه ټوله می شروع غوچي. بازي خپل کې پخپل کاروړی وخی مطلب دار دې موږ ته کیږي چې خالد وړو کارم پکې کیږي، بس لکه اضافه روپۍ نشته. موږ
د یادو کارخانه دارو د اتحادیې په خوانې شر ملک محمد اقرار خان وای چې باوجود د دې چې د کارخانو نه ګټه دی او عام دیړی مار برابر ده، د احتساب کمیشن لخوا پر د بجلی د پټولو مقدمه هم روانه ده.
چې کله د 2010 سیلابونه رال اغه وخت بلونې په منګ په چولې دي، دوی اغه شی اوس نیب ته لګلې دي. اغه وای چې دا شی براوړي منګ او ته خپل مطالبه دا پیش کو چې منګ ته میټر نشه یونټي منګ په پسا چې منګ دی وخت د فیکټری نه بند وي، نو ولی منګ نه دا شی تاسو غواړي نه وای دا ریکوریز منګ دغه ده چې دا غو خپل پرسنټیج دا غي د وجه منګ نه تاسو مریم ویوړلې د غیم ویوړلې جیلونو کې مواچولو.
بلخو د وابډي محکمې پوینه چې هغه ته د پیښور بجلی کم راځي، او کله هم بجلی له پیښور هغه ته زیات شو، نو ممکن نه ده چې د کارخانو ته هم بجلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا د سوات شفتالان یا شلتالان د سیمې پر کټ شهرت لري. په منګوره کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دغه شفتالان د پاکستان ډیری سیمو ته وړل کیږي، او دغه لارې د سوات کروندګر هر کال شاوخوا 3 ارب روپۍ ترلاسه کوي. خو دا چارواکي د سیمې له کروندګرو غواړي چې پر خپلو باغونو د کیمیاوي دواګانو پاشل یا سپرې بند کړي چې دوی وکولی شي دغه شلتالانو بهرنیو هیوادونو ته د لیږلو زمینه برابر کړي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب کې د زراعت محکمې د میوو یو ماهر فضل مولا خبریالانو ته وویل چې سوات د میوو پیدا کول لپاره موضوع سیمه ده، او بیا په ورستو کې د سیمه کې شلتالان دومره زیات کیږي چې د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسی. دې سره د سوات 2 لک خلکو روزګار نیغ په نیغه تړلی دی، خو په دغه شلتالانو زمینداران دومره زیاتې دوایانې غورځوي چې د نقصان سبب جوړیږي. اوس دوی یو خاص جار جوړ کړی دی، که چېرې زمینداران د دغه استعمال شروع کړي نو 30% به د دوایانو استعمال کم شي. جان محمد پدغ مقصد تکڑا چد دوایان یا اسپرے سر د شلطالانو پسل تا زیان دس ان کو مچ بیخی نہ ختمی گی او پ متاثرہ شلطالانو کے دہاغے اگے پرتی بھی
شفتالو منگوا لو گا نا کم زیر کی مچھ خراب کر غار تھا مطلب دار ہے کہ ما شل مچان زیاد کرل منڈائی دے تاسو اور شی ٹول گند غزے پروت ہے مطلب دار ہے دیش سینیٹیشن صفائی دا باغ زما دا کور زما دا ڈیران دا دا ہر سڑی و فرض جڑی گی دا کو پک یو سٹیپ تے پاگے کے نو دا دے کنٹرول چیرے سنگے چیرے دا پولیو کنٹرول دا دا سو کال نو دا کمپین روان دے دا دیسی پیو ٹائم ہم نکی کی دا بس رو سٹیپ با سٹیپ روان دے
خبری کانفرنس کے موجود دا تحصیلی قبل زمیداران و اتحادی مشر بخ بلن وائی چې زما په خپل لوی باغونه دي کچره په شلطانانو دوایانو استعمال کم کړی شي نو ټول زمیداران ته به ډیره زیاته پیدا ورسی
اوس دلته کې زموږ په سواد کې 40-50 روپے کلو دے زمنگ اہلی پہ اسلام آباد کے 250 روپے کلو دے کدا فرض کا عرب تلاڈی یا نور ملک تلاڈی آج 25-700 روپے کلو نہ لگے یو نسبت وہ یو نسبت اتو پداغ تاوان کی نہ کدا مال داچی بار مل تاداچی نہ فائدہ ملا
د میو پوهانو په دغه مخزیات کړه چې په دې لړ کې دوی د زمیدارانو سره وخت په وخت رابطه کوي او د ټول سواد زمیداران د زراعت محکمې سره د شلطالانو میوه خصمانه او زیات فصل په اړه رابطه کولای شي دوی ته به ویډیا خدمات ورکیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر په پختونخوا په مردان کې د پختونخوا آرټس کالج په نوم درسګاه کې د سیمې ځوانان کولی شي د ښکلي هنرونو زده کړې ترلاسه کړي. د دې کالج استادان او زده کوونکي خوښ دي چې پښتنو ځوانانو ته د هغوی په صوبه کې د هنري زده کړو ترلاسه کولو اسانتیاوې برابر کړل شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پختونخوا آرٹس کالج مردان پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیڑو ته ویل چوڑان دے دا پنجاب صوبے لاہور خار کے دا ټول پاکستان پکچا یو سرکاری کالج جو او هغه کې به هم د پختونخوا او قبالی سیمو لپاره د شمار سیټونه وو چې لوجه به د پختونخوا او قبالی سیمو زیاتره زده کوونکي په دغه هنري مرکز کې د داخلي نه به برخې پاتې شو. ولی اوس دلته دوی ته خپل کالج خلاص شوی دی چې ټول پختونخوا او قبالی سیمو لپاره ډیره د ویاړ خبره ده. همدغه کالج کې زده کوونکي منی باوای چې د خپل توان صلاحیت او احساساتو څرګندولو لپاره دا یو ښه لار ده او پښتونخوا کالج آف آرټس دوی ته دغه موقع ورکړی ده. دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے فیشن ڈیزائنر او دا آرٹس استاذہ خلوت یوسف زیوائی چدا ڈیرا غور خبر دا چې پخپل دوشل باندې پختنو ځوانانو ته دغه هنری مرکز خلاص شوی دی خو باید د دې صوبی مشران د دې ماجومانو ملاتړ وکړي.
دا د پروفیشنل خلک غشتلی شي نو دا زمونږ د پاره ډیر د خوش قسمتۍ خبره ده او ډیر او دا زمونږ د پاره ډیر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره پخپل صوبه کې دا سی اولنی آرٹ سکول دے چې پاره کې دی خپل لغ د آرټ سی کوم دی کریټیویټیز ایکټیویټیز دی یا اغي چې کوم فن دی اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ دی ماشومانو دا چې کوم سرټ وی فن دی دا پالیش
دا کالج پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر صوبایي حکومت کې دا عبد الولی خان پوهنتون د هغه وخت وایس چانسلر دا ډاکټر احسان په هڅو باندې دغه کالج په 2014 کې خلاص شوی دی چې پکې په 1400 هنرونو کې اختصاص یا اسپیشلایزیشن حاصلې دي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو دی د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی زور
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وای سباله با په ټول هیواد کې د 8 اگست ترهګری پیخي خلاف عدالتي کاربندیز وی تیر کال په کوټه کې په 8 اگست په یو بمی حمله کې د دوو خبریالانو په ګډون تر او یو زیات کسان وژل شوي وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف علي هیواد له افغانستان سره نږدې اړیکې غواړي خو دا به د افغانستان لاړخه د مثبتو هڅو په نتیجه کې ممکنه وي نن په پیښور او بنو کې د شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو د بول ټلویزیون او عامر لیاقت پر خلاف احتجاجي لاریون کړي دوی غوښتنه کړي چې باید دغه اداره او عامر لیاقت د پښتنو وزیرستان په سپکاوي بخنه وغواړي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر وايي د ډینګي تبې مخنیوي لپاره د پیښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا اوو ضلعو کې د پوهاوي مهم پیل کړی دی بلخوا متاثره کورنۍ د صوبې په روغتونونو کې د ډینګي تبې ناروغانو لپاره د بیلو واډونو غوښتنه هم کوي افغان چارواکي وايي په شمالي صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسانی وجلي طالبانو او له داعش سره بیت کوونکي کمانډان یو ځای کړی دي افغان چارواکي وايي د دوه ورځو سختن خطو وروسته د اگست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ په مرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو کنټرول تر لاسه کولو وروسته تر 50 پورې کسان وجل شوي دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي افغان چارواکو د کابل په هغه سیمه کې امنیت لا نور زیات کړي چې پکې سفارتخانی او حکومتي دفترونه دي چارواکو دا ګام په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د هغو بریدونو یوې لړۍ وروسته پورته کړي چې پکې په سلګونه کسان وجل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ویلي چې ماسکو لخوا د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته بې اعتمادي پیدا شوې ده هغه په منیلا کې د خپل روسي سیال سره په لیدلو کې دغه خبرې کړې دي او اسرائیل وایي په هیواد کې بعد قطر میشت الجزیره نشیاتي ادارې فعالیتونه د تشدد خپرولو له وجې بند کړي
د خبرونه په دې پاتې برخه کې ورودونکو تاسو لپاره مو دوا 19 پروګرامونه راوړي مشالونه او د سولې پر لور د شاهین بنيري مشالونه خبرونه درته اورو د نننۍ وا تاسو په تکراری توګه اوري
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنيري ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لري هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وو په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. داغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وای
مختلف ڈرامے لکھ رہے تھے دغه ډرامه وزيات کړي نه د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې سیمان ډرامه یا دیږي چې دا مطلب اډمبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو د پاره لیکلي وا او هیڅ کړه و په سټیج باندې او په پښتنو باندې دا کدا وخت دومره اثر کړو چې دوی د دې ډرامه وکړه سټیج کې نو باګه دا پښتنو باندې چې ډرامه کومه سونه وي به په جوړول مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامه بابا دم دغه باندې
اسلامی کالج کی دس دکڑ نورست علی گڑھ تلاڑا پا جامعہ ملیہ کے داخلہ واخستہ پدی مدہ کے آغا د خلافت تحریک د مشران سرپ تماس کی او د خپل وطن د آزاد مبارزه کولا. د ملکن پوهنتون استاد ڈاکٹر نور البصر امن وائی د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلصو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاره کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه 30 کاله پاره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو د پاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو نو پاره کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغه وخت سره کومه وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېر زیاته د پښتنو د پاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انگریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمت او د ختمول د هغه باوجود هم دوی په رضاکارانه تور باندې د سکولونو چلولې دي. بل په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دشمنی طرف گنے نو پاگے کی دوی انجمن اصلاحی پاگے نا پنو مانی چکم تنظیم جو کو اصلاحی نو پاگے کی ہم بنیادی کردار چھو غور سرا دا عبدالاکبر خان اکبر پاتے شویو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د آزادۍ د نوموړو مبارزینو ایم ان رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نور البصر امن وای
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمانستان ته روس ته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی نو دغه سفرنامه دې ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو دغه پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک
چې کوم صورتحال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوسس د دې کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت او د ټکر چې کوم واقعیا شوی و، د قصه خوانه کوم واقعیا شوی ده، د بابړې کوم واقعیا شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی و، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغې لهلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دی.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
شاعری صدارتی خطبے ہم بھی اور سالانہ جلسوں کی چیزیں کمی جداد نثر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب سے کمی دیر اہم کتاب دی اور خلق تجھے حوالی مرسلی روخانیہ نا مغول و تحریکیان اسلام و مسلمان نادا ہی اور بل کتاب دی سرحدات چکم دی نگاہ اور بل کتاب دی لازم مرخانہ بس چکم دی سرودری دی اکی چاکشے دی تو کتابه ترجمه هم کړی ده د مولانا روم مسنوی ترجمه په پښتو کې په دې ډول باندې کړی ده.
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریکه ډېر وخت تیر کړ او سوزله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان لکه هندوستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د تپوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړي وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دیو دا خو د پښتنو د پاره وو. دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قایله ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د 88 کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخند حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدنه او لکه اغي هغه وخت تک یونیورسيټي کې و دا لور عبادت نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کون لگا اخر وقت یہ نو بلکہ دی وی جے بیمارگ نہ ہم لگا مدمخ کی مسنوی او دا ترجمہ کڑو دی دیو کتاب چوج اغاز ناچاپ دا شروع دا اغا وقت ناچاپ و بیا اس لستو یہ زی چاپ کو دا برسغیر پاکو ہن پا ازادے کی دا پختنو برخا زما دا جن کر دولی حالات
اور دن کو دا غواز منگا دا ننخ پرونہ روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
او اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته اورو. دا پروگرام زموږ همکار بشیر گواخ جوړوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې سختدریزې ډلې څنګه انټرنیټ کاری، همداراز ټولنیز مطبوعات څنګه کولای شي د شخړو په ځای د خلکو ژوند ژغورلو کې د سولې لپاره مرسته وکړي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کہ
سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا سلور و نور و مشکوک و سوال سرا پا لاہور کی ونی ولشوا دے دا پاکستانی پوز لخواخ پر شوی ویڈیو کی او روس تا خبر اعلان تو ویل داعش آغا دا فیس بک للاری دا زان ملگری او دا زان مرگی برید لپارا غورا کڑی وا. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 30 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاری ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو ترڅنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرنګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې دی او غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته ښکاره کو چې دا وګوره نو په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ له موږ شکست په سوچ باندې ورک.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 411 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټه مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سختدري زو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري.
سوشل میڈیا مس یوز کی قانون بل پاس امپلیمنٹیشن مقصد
د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویبسایټونه فیسبوک او ټویټر دي. خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دې ویبسایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یوه انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډېر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې ښه خبر دي.
سخدریزی ڈلی لمنگ سخم انٹرنیٹ ڈیر اوخ استعمال وی دوی انٹرنیٹ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګری کولو لپاره په ډیر چالاکه کاروي.
وسوال وډل سره یو ځکه ډیر ځوانان بے روزگار وی. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورٹ کې وایي چې 2014 کال کې د بے روزگار خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډیر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچا ترګره ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلې خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید دې وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وی. خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړي.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبوره دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد د رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروی له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلې، اوس په پښتنه ټولنه کې د سخدریزی پاړه یو کتاب لیکل غواړي. دا غي سره مو په همدې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پښتنه وکړه. تاسو څه غنی چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخدریزه کیږي د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غي د لار نه په ځوانانو کې د سخدریزي خواته تک چې دی کم شي.
دا غچ دا د انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه دا خو د سدا چې کلا و دنیا دا دې کې خو هر خبره کیږي پکې او د دې فائدہ هم شته خپل او نقصان هم شته. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې چې کیږي نو دا خو لکه څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري او یا بیا د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونیسي نو کدې لپاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو ښه فورم ده او ما خیال کې چې باندې خو قانون هغه نه ده په کار او دا سوشل میډیا فورم استعمالی دی شي ښه طریقې. خو دا ده چې سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې آن د ګراوند په ځمکه باندې څه داسې اکټیویټی وي. که تاسو په هوا کې کېږي په ورچوئل ورلد کې په سوشل میډیا کېږي که نه په انټرنیټ هغه خو ما فائدہ به ضرور وي خو ما نه ته خیال چې دوره فائدہ به نه وي. مثلا لکه دا سخدریزي خلک دي که نه دو اوس مخکې دي ویلې مخکې دي دو په سوشل میډیا موجود دي په انټرنیټ کاروایی کوي خود په ځمکه خو موجود دي کنه مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي. نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر ښه ده. نو دغه شانتي د سخدریزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څنګه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسې د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو اورئ. روجرز خبری اژانس داسې یو رپورت خپور کړی چې په هغه کې ویلي ک ټیکنالوژي یو خواته د خلکو ژوند اسانه کړي نو بل خواته ژوند ته خطرونه هم پیښ کړي دي. د اژانس د منځني ختیز او د افریقي د ځینو هیوادونو مثالونه راخیستي او ویلي دي چې څنګه ټیکنالوژي په یو ځای کې د خلکو ژوند ژغورلی او د سولې لپاره یې کار کړی او په بل ځای کې جګړې زیاتې کړې دي او د تشدد اور ته لمن وهلې. د دې مقالې غټ ټکی به وو. په شام کې د جګړې په مهال وخت په وخت په اسپیتالونو یا روغتونونو بمباري کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې له دې وجې خلک په کلو کې کلینیکونه نه جوړي، خو اوس ډبلیو ایچ او د ټیکنالوژۍ داسې یوه لار راایستلې چې په استعمال سره به نړیوالې ټولنې لپاره د بریدونو په اړه شواهد راغونډ کړي. دا د دې لپاره هم ضروری ده چې دې سره به معلومه شي چې په روغتونونو حملې څوک کوي. روټرز خبری اژانس لیکلی چې د یو رپورت تر مخه شام په نړۍ کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیواد دی. دغلته له 2011 کال راهیسې 800 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د ډبلیو ایچ او د نوې ټیکنالوژي د واتس اپ پیغام لیږونکي ایپ سره یو ځای کارېدلی شي. دا کار له دې وجې شوی چې پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د اړیکو لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیاته کارېدونکي هغه ده چې ورځ تر بلې کارونکي زیاتېږي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د روغتیا نړیوالې ادارې د دې نوې ټیکنالوژۍ په مرسته د یو برید د ځای، وخت، قسم او نور معلومات راغونډي. له دې لارې د 2015 کال د نومبر میاشتې څخه د 2016 کال د نومبر پورې 402 حملو په پیژنګلو کې مرسته شوې ده. له دې لارې دا هم معلومه شوې چې برید په امبولانسونو او مریضانو شوی او که څنګه. ډبلیو ایچ او دا ټیکنالوژي په پاکستان او اردن کې هم کارولې او پلان لري چې عراق او یمن کې یې هم استعمال کړي. په افریقا کې هم ورته ټیکنالوژي د ناروغیو د درملنې په برخه کې مرسته کړې ده. کله چې په 2014 کال کې په غربي افریقا کې ایبولا ناروغي خوره شوه نو 15,000 کسانو د بی بی سی لایف لاین بشري خدمتونو او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره واتس اپ استعمالوه. دوی د ویډیو، تصویر او لیکنې له لارې د ناروغۍ مخنیوي لپاره یو بل سره معلومات شریکول او په دې توګه د خلکو ژوند ژغوره. خو رویټرز خبری اژانس لیکي ک لیوی خوا پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د جګړو په مهال د خلکو لپاره اساني پیدا کوي، بل خوا شخړې هم ډیرولې شي. اژانس د مرکزی افریقي مثال ورکړی چې اغلته څنګه د ملغلرو قاچاقونکي د واتس اپ او فیسبوک د لارې کاروبار کوي. په همدې پیسو دوی په افریقا کې شخړو زیاتولو لپاره پیسې برابروي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دستر گورو خلقو کور دے خلقو مسکن دے پیر بابا کا منجورو خلقو کور دے سواد کلو او دس خلو سر چین دا ناز و ناز پرورو خلقو کور دے